سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو 8 کار کوونکي وژل شوي دي. اندرس پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د دغو مرستندویانو ډیری د ګزان ضد واکسینران او ماین پاکان وو. د اوچا مشر په عین حال کې ویلي چې یو شمېر مرستندویان دا مهال بندیان هم دي. د په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان چا او چیرې بندیان کړي دي. د ایران ایسنا خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء سیاسي مرستیال ویلي له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. مولوی عبدالکبیر پرون شنبه دا له نړۍ سره د طالبانو د حکومت د ښه تعامل او سیاست بېلګه وبلله او ادعا یې وکړه چې د نړۍ هیوادونه پوه شوي چې د اسلامي امارت سره تعامل د سیمې او نړۍ د ثبات او ډاډمن امنیت لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دا څرګندونې 15 ورځې وروسته له دې کړي چې یو ایرانی تخنیکي پلاوی د اروزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند د اوبو په سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د اوبو پر سر موافقه ترسیدلی او کنه. د طالبانو د کورونې چار وزارت وی امنیتی ځواکونه تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه انسان تښتونکي وژلې دي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه خلی په دې عملیاتو کې چې د پشت بادام په سیمه کې وشول د محمد امین په نوم تښتول شوی کس خوشی شو. نوموړی 3 ورځې وړاندې یرغمل شوی و. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روان بس لیو باروړونکي موټر سره ټکر شو چې په نتیجه کې 13 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په راپور کې ویل شوي چې په بس کې 3 کسان سپاره وو. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې پورستیو نیوونو اکسل عمل وخد او ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر مسؤل غنی. دغه دفتر په خپل ایکس یا ټوټر باندې لیکلي د سولېزو اعتراضونو په تړاو د غنو کسانو د نیول کېدو پر راپورونه اندېښنه لري او نړی دا ټول ویني. پورستیو سو ورځو کې د ایران په بیلابېلو خارونو کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې لکټر لګت څوار لسنه فعالان نیول شوې دي. د اوکراین د کورونې چار وزارت وی پرون تایید په بکنی سره د اوکراین د کورونې چارو وزارت پرون تایید کړ چې د غیواد شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لکتر لګوتنه وژل شوی او 143 نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیف ښار حمله دردونکي ورځو بلله ویل دا ورځ د یو تروریست حکومت له لاسه راغلی ده. د اوکراین دفاع وزارت بیا وایي چې د دغه هیواد هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بې پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړي وویشتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو ور دل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. لسر راپور مده ده چه ده افغانستان فرد بشری مرستو هم غگی کون که دانیل اندرس وایی په تیرو دو کلو که په افغانستان که ده مرستندوی سازمانو 8 کار کون که وجل شوی.
We also take a moment.
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درنوي لپاره یو شپه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژن شوی، ټپي شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوی چې
د روسیې او اوکراین د هټو او لانجو په اړه هم وروسته راپور لرو چې د موسکو چارواکو ویلي دي د درون الوتکو په خاطر د ځینو سیمو عملیاتونه درولي دي.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې.
په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت خپور کړو چې یو شمیر محصلان شکایت لري چې کابل ولایتو کې عامه کتابتونونه تازه او اپډیټ کتابونه نه لري.
که چیرته تاسو ته وګوري مثلا د تپ د برخې اثر یا مثلا د انجینری د برخې اثر کمپیوټر ساينس
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشری مرستو هم غږی کوونکی دانیل اندرس وایي تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانونو 38 کارکوونکي وژل شوي دي. هغه پرون په یو پیغام کې چې د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي، په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزار پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیریدو اندېښنه ښوولې او زیاته کړې ده له اړمنو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې هم په کمېدو دي. جزئیات له امید ظهیر مالا اورو.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس وایي مرستندویه کارکوونکي په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو 38 کارکوونکي وژل شوي. هغه دا خبره پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر خپور کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شېبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 38 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوي، چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي دي.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دا خبرداری هم ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو له شتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې تر ټولو بده ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په درې پیښو کې واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د اوچا د دې خبرو کړو شمیرو او د نیول شوي مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسېدلې او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو د کمېدو خبرداری هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مني چې په ځینو برخو کې مرستې کمې شوې دي. د دوی د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیباد د یکشنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمېدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشرپاله کارونه کوي یا د بشرپالانو وژنه د بشری مرستو په بهیر باندې څومره منفي اغیز کوي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو له پو اظهار فضلی نه مطرح کړې ده.
اوس مهال بدمرغه افغانستان په افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسني شرایطو کې افغانان له بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه که په بېلابېلو روغتیایي برخو کې، هغه که بشري برخو کې، هم یا نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوري که چیرې په تېرو کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه که اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه، بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو نه تامینېده یا تامیل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوې ته زیان رسیدل، دا په ټوله کوسی د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغیزو کې او په ځانګړې توګه افغانان، محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري، نو کوسی د یوې په ځنډ باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولی شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینې ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته او غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي، هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي، یا کوی شي چې خپلې بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره څه وړاندیز لرئ، فکر کوئ څه باید وشي؟
حاکمه اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي، دا د دوی مسؤلیت ده چې د مرسته کوونکو ادارې دي، اشخاص دي، نړیواله ټولنه ده، هغه که د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي، هغه که د انجو په چوکاټ کې راځي، یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي، نو په کار دا ده چې دوی د دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي. دا ډېر مهم مسله ده، په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي. که چیرې د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنکه ورسي، زه فکر نه کوم چې بیا راسي دوی راسي په افغانستان کې دوی مرستې وکړي. نو په کار دا ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشري مرسته کوونکي که هغه په بېلابېلو چوکاټونو کې راځي، افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي، د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښ یا خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د حقونو فعال اظهار فضلي و چې د تیرو څو میاشتو کې د بشرپالانو د وژنې په ارتباط باندې او دا چې څومره منفي اغېز به د مرستو په بهیر باندې وکړي، په دې اړه یې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر محصلان وایي کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې له امله یې د محصلانو او څېړونکو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څېړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې، خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي، د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بیرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چېرته تاسې هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلي دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی، خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین یې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت اما کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د اما کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عما کتابتونونو امکانات ډیر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عما کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عما کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکوو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې، په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید لکابله د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حمله د ټپیانو شمیر 148 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یوې بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مین پر سر پر الکترونیکی وسایلو غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو کې د مسکو په هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې څو ځلي ځنډول شوې دي. څه باندې 10 ورځې وړاندې وروسته لدې چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانیو ته زیان واوښت، د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کورس سیمی والی په خپل ټلګرام کې ښلي چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټیشن پر شیشه یي بم لویدلې چې له کابله اور لګیدلی او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. دا معلومات په خپلواک ډول تایید یا رد کېدای نه شي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوځ ویلي چې په 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره 16 هوایي حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوبلې اوښتي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته لدې وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیې فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته یې درنه مرجوبله واړوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د دغه هیواد د شمال پر چرنیهیې فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیف ښار حمله دردونکې ورځ وبلله او ویل چې دا ورځ د یوه تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې یو څلوېښت ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې پنځه سوه ودانیو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران پنځلس بې پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړي دي ویشتي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه مو بیا هم خراغلاست ویم. اول به احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل پونم سکاټلنډي ورځپاڼه لیکي افغانان د اګست په 19مه له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یولس ورځې وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورځپاڼې لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته دې شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دی لیکي چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی، په لنډه په یو مطلب کې نشي ځایېدی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و په اړه مقالې خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1990 کلونو پورې د ظاهرشاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې ښکیل نشو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیسته ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورسپانه لیکي چې سخیداد له دې چلی سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوی هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیدات پر اوسش کال د دسمبر په 22مه د انجلۍ خپلې کوټې ته بیولې وه او بیا یې سش کال د جنوري په لومړۍ ورسره بیولې وه. سخیدات محکمې ته ویلي دي چې انجلۍ رضایت درلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیدات وکیلې لیسا ویلسن ویلي دي چې سخیدات په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د دې انجلۍ عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پښو کې د رزق لټون اجمل فیضی وایي چې 13 کلنو چې د اډوکو په ځای کول یې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 13 کلن اجمل فیضی په بخښنې سره 50 کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشی کوڅه کې دکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی. نوموړی وایي هره ورځ ورته له 8 تر 10 کسان راځي چې لاس او پښې بې ځای شوي وي او دا یې ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصري تیپو بیساری پر مختلی عصر کې وس هم خلق د خپل ماتو او بیزای شو یو هډوکو د رغولو او پرځې کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمی ترڅوې بیزای شوی هډوکی پرځې شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دکان لري. نوموړی وایي اتلس کلن و چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه یې د ماتو هډوکو رغول او پرځې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځې ناست دی. اجمل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 65 سال پدر
مې کاله پلار خدمت وکړ. ما له ماشومتوب خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کاله کېږي چې پلار مې مړ شوی. اوس ټول مسؤلیت ما تر ترغاړې دی. زه 18 کلن وم چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت کې چې پلار مې ژوندی و له ډېرو ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دی کار کوي. اجمل زیاتوي د چا لاس او پښه چې ماته شوي وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي تر څو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بې ځایه شوي وي بیا دوی ورته پرځې کوي او د درد آرامولو ځینې یوناني دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسؤلیت هم ورتر غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
اصلا فرق نه لري. زمونږ خدای بخښي پلار فقط 200% دماغ 200 خرج نه اخلي. پدر به خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و. شکسته بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وایي دی هم غواړي خپل اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړي چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې تر څنګ 25 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکتران دي. کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضی په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري تیپ په پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي څو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد یم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي دا مرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیه ول. هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو دسه خو نه ده په کار سي. دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوي دي. دا خلک سوو کې دا خود خدای اله دا همدغه مرستې سینې دا بیخي احتیاج او محتاج دي. سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې که د حکومت په وس کې د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې سي. هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درک نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي سي وروره ته غږېږې د موږ غږ رسوا او موږ دغه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم او په دې هیله سي دا پیغام نشر سي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسي نیت ما ډېر ګران دی. دا باید یو څه احتراف شته.
سلامونه احترامات. بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکوونکو سره دا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم. پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو موسسو 38 کارکوونکي وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه تېره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور انسان تښتونکي وژلي دي. د دوی له لاسه د محمد امین په نوم یو کس هم راخوشي شوی دی. د ایران اسنا خبری آژانس راپور لمخې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 18 تنه مړه شوي دي. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې د وروستیو نیونو عکس العمل وښود او ویې ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ګڼي. او د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دغه هیواد د شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او 148 تنه نور ژوبل دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولای.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم د ازادي میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور ل پیمانه اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي څوک یاسته څه کار کوي.
السلام علیکم. مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او داشیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرې؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړ؟
اصلا فکر می نو چې سیاست تراسم په خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستری می په پنګلی سکیو ای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنټ کې می ویلې دی، او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوی، ځکه چې زه په ځای کې پیدا سوی یم. زه د چالته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلې نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړې افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته لاړو، په 2001 کال کې وو.
2001 کال
کې وو چې موږ بیرته لاړو. اول واري زما د کاکوګان واده و، اصلا زه د هغې لپاره تللې وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس خواست هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم، خو زما مور و پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی. او زپم په دې باندې خوشاله نو خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې ما ویله شاید زه په دې کې کامیاب نسم ځکه چې زما مور او پلار دعا نسته زما سره نو د دې خاطر په لندن کې پاتې سوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویله موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو هندیان وو بنګلادش څخه خلک وو مال ولی افغانان شاته پاتې
خو کونسل به ډېر له خلکو سره نږدې وي ځکه چې هغه اول هغه به همدا وي چې له خلکو سره به کار نږدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته ډېر افغانان که څنګه
وو هارو ډېر یو ځای ده چې افغانان ډېر راغلي دي هلته مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځې په هغه دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نانوایی شته هلته د رستورانتونه شته افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان شته خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستانو روابط مهم چې درلودل خلک بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره ښه ده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان څومره هغه د کور حس لري په سیمه کې چې اوسي یعنی څومره هوم فیل کوي د چا خبره
اخه زما کور ته زالت لوی سوی هم هلته مې سکول ویلې دی هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته ورسره لوی سوی هم مثلا زما مور و پلار پیژني زما فامیل پیژني نو زما کور دی خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلې چې ته خارجي یا ځای څه نه یې نه داسې خلک ډېر شته او یو وخت خپل ځان ته فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو په مابین کې خو صحیح ده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي یو وخت داسې مشکلات سره مخ کېږي چې خلک وایي چې دی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی دواړه خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ماته ځای ورکړی دی درس مې ویلې دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ دی زما د کورنۍ خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړې وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کې خپل کوششونه کوي
ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منیسټر یا صدر اعظم هندی ول اصل او یعنی ریښه هندۍ او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر قتل کیږي
وو د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلی وو د هغه وخت راغلی وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلی وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلی دي موږ خو روس ته راغلی یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځای راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل تاسو خپل زحمت ووي
څه فکر کوم چې دواشيان وو اول دا اوس ما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
ماته یعنی د کورنۍ سپورت
کورنۍ سپورت باید یې کټګوري یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې ک کورنۍ سره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زحمت
کوم زحمت کې به نو ډیر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زحمت
ته د درسونو هم شامل وي چې تاسو مخیادونه وکړو
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای صافي لاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او د
توای دا د کونسل چې راوړې سي دی یعنی غوولنټیر یا مفت کارونه هم تاسو ډیر وکړو طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړو څه کارونه مال ته وکړو
لمخه دې چې زه کونسل سم ته لور پینځه کال می خو وولنټیر کار کړی دی the part the hispla part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver kari di khalek me telephone kari di fundraisers me jor kari da da mukhtalif mukhtalif karuna me voluntarily kari di the party la part
stasu pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو هلته مسؤلیت لرئ، په افغانستان کې ډېر زیات سیاسي تحولات راغلي دي، چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل، هغه شیبې موکراته وایي څه رقم شیبې وي او څه حس مو درلودی د افغانستان په رابطه باندې؟
زه فکر کوم زه ډېر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو، زه ډېر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نه سوای کوی چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسوي. دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو؟ دوی یوازې زه پنګلی سکی وای ام ار وخت چې زه خو درې کله نه وم چې د افغانستان سره وتلی یم. زه چایلډ ریفیوجی کرمه دا خلک، او بیا هم دا یو بل جنریشن، دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي، بیا د افغانستان څخه باید بوزي. او دا ولي دا اصلا سیده چې موږ وایي خارجیان خرابي کړی دی، خارجیان داسې کړی دی، سیده زه منم دا خبره، خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو، افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړي دي، دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړي دي. زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کېږم په دې څه چې فکر کوم. خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنه کړي، ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار یې هم کړی دی، خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی، خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره. نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی ده چې باید د لاسه ورنه کړي.
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو، تاسو څنګه ارزوئ؟ په افغانستان کې ښځینه وزیران موږ درلودلې، حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي، وکیلان موږ ډېر زیاتې درلودلې، نجونې مکاتبو ته تللې، ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې، مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي. په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم.
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوی د شزینه لپاره چې راستی په سیاست کې، په جرنالیزم کې، په دا نور ځایو کې، دا یو مبارزه وو چې د ډېر کاله له مخه روان وو چې شزی په دې مبارزه کې اخته وو او دغه ځای ته رسېدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامي او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کړي، زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې مودریټس یو، اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته، د بل مملکت سره.
کلو کې خلکو وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلوده، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې شي، چې بیا دوی وکولی شي چې د هغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي چې موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري، څومره مو د افغانستان غږ هلته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطح باندې، مثلا د پارلمان په سطح باندې، بیا د کابینې تر سطح باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره. هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شنو باندې.
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وې چې زرګونه افغانان به باسي. له دې ډلې 2018 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه، مګر ډېره برخه افغانانو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې هغوی له بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي. حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی، د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سیچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی. مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوی چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېنې. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلا، او غواړي راسي برتانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوی سي چې راسي. خو دا د برتانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده زما حزب نه دی، او زه فکر کوم دا یو باید بدل سي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي یو دا دی چې لندی وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنې بیا فنډنګ کوي سې واخلې د حکومت څخه او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابینس کې خو زه فکر کوم سې د پیسې ستا فنډنګ ستا د دې لپاره خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپل باید مثلا رای ورکی چې دا پیسې رقم استفاده کیږي او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې په کابینه کې ومه د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاس ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل څخه هرو ته مو کور پیدا کړی
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي یا د نور ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي دا ستونزه څومره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لرو د کورونه ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازلم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي دغه فکر ولی دوی سره ده
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هر کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سې زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی خو خپل کار کوی سوی مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسی ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بی له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و ایون که د دې انګلیسي زده نه و دا کوی سه خپل کار وکړي
نو فکر کوم دا یا په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي
نه په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته بیا نسه کوی چې خپل مشکل حل کړي او بل دا چې افغانان چې به دوی ته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي
ډېره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامت اوسې
سترګو دې زه خوړلې يم زه یې سم د زړه په سر ویشتلې يم ازار مخلص ما ګرانې دل ربا هو په هجران کې دې پور سي زلېم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے مپلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا دمورا ولنا وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا.